دې رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هینه مو ومنه. هینه من يم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. دوستانو د ځوان فکر دا خبرونه مو د دیموکراسي یادستان اگزیس پوینه د ولسواکۍ په اړه د ځوانانو نظرونه ته او دا چې د پلی کېدلو په برخه کې ځوانان سره لري ځانګړي کړی دا په خبرو کې را سره ملمانه دي د ټلیفون په کرخه افغان خبريال اباسین بریال او دلته په سټډیو کې د چارو ځوان کارپو حمد الله همدرد. دواړو درنو ملمنو ته خره خلاص توه د خبرونه کوربا مزاج مل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ د ټلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ. د اړې کشمیری مولي 0999 15 40 او 0999 15 55. لومړی پښتنه به خاغلی بریال نو کو خاغلی بریال کزما غږ او یو په ټلیفون را سره وي که په سر کې د دیموکراسي په اړه کوم عمومي معلومات چې دی هغه دوستانو ته وړاندې کړي ځکه لا هم په دې اړه له خلکو سره پښتنې موجود دي. خاغلی بریال ما غږ اورئ؟
بلې، سلامونه وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو. اساسا دیموکراسي د خلکو د واک تمثيل او د خلکو د واک د ونډه مساله ده چې دوی په خپل خلک د خلکو د پوره انتخابي کی او خلک واکمنۍ ته د یو مستقیم رائے د کارولو په اساس د نظر د لرلو په اساس باندې صلاحیت لري. د کوم دا اشاره د انتخاب د برخې څخه کیږي چې کله موږ حاکمیت عمل وکړو پاری کې اول د خلکو خپل انتخاب دی چې د ځان لپاره څنګه یو نظام رامنځته کوي او څنګه یو اقتدار رامنځته کوي. تر غور اخو بیا اساسي خطوط ټاکل کیږي چې یو فرد څنګه فردي ازادي ولري، یو فرد څنګه د بیان ازادي ولري، یو فرد څنګه د انساني حقوقو څخه برخمن دي، د حیثیت څنګه خوندي وي، هغه اجتماعي موقف څنګه خوندي وي، یو عام اجتماعي بستر چې دی هغه د دغه څو تفاهماتو په نتیجه کې با ثبات کیږي او بقا پیدا کوي او یو تناسب انساني رامنځته کیږي د ټولنې د کتلو وګړو افرادو او اشخاصو ترمنځ. اساسا دغه یو غونډه کیږي. تاسو چې تاسو وایئ چې لا هم خلک د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پوهیږي، زه فکر کوم چې خلک د دیموکراسۍ په نامه پوهیږي، د دیموکراسۍ مفادات او د هغې ګټې هم ورته معلوم دي. اما دلته یو لوی مشکل دا دی چې دا مسلې یوازې په تعریفونو کې نه دي. د څه نه چې انسان برخمن وي هغه د انسان ازادي ده چې دوی په خپله هم خپل سرنوشت انتخابولی شي او هم د هغې د انتخاب صلاحیت لري او هم د هغې په برخه کې نظر، اعتراض او توافق لرلی شي. اما دلته ځینې جریانونه په مجموع کې ځینې افراد، ځینې اشخاص، ځینې د ګټو کتلې هغوی دغسې یوه هڅه کړې ده په ټول وخت کې چې یو رواجي ذهنیت یې رامنځته کړی دی چې ګویا ډیموکراسي د اسلام ضد یو پلیټفورم یا اجتماعي جوړښت میکانیزم دی چې دا په ډېرو مواردو کې د اسلام سره په ټکر کې اوسېږي. اما اساسا دغسې نه ده. که لږ موږ بیا د بحث په اوږدو کې جزئیات ته لاړ شو کولی شو بیا په دې باندې نورې خبرې وکړو.
بله خغلی هم درته ستاسو په نظر باندې آیا رښتیا هم خلک په دې باندې پوهیږي ولې آگاهانه داسې ذهنیتونه خلقی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لمړی غواړم تاسو ته او ستاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. او له هغه وروسته نن په گردیز کې په امنیت قمندانۍ باندې حمله شوی او ټول شهیدانو ته جنت فردوس او زخمیانو ته عاجل شفا غواړم. راځم ستاسو پښتنې ته مخکې له دې چې ستاسو د پښتنې مستقیم جواب درکم غواړم د اباسین بریال صاحب د خبرو په تایید سره لږ نور هم مخکې لاړ شم. او دا وایم چې دیموکراسي خپله په دوه اساسي اصولو باندې ولاړ دی، دوه اصول لري. یو دا ده چې په هغه کې پولیټیکل پارټیسپیشن چې موږ تاسو ورته وایو یا سیاسي ګډون ده د خلکو، چې خلک په سیاسي مبارزو کې یا سیاسي پروسو بهیرونو کې په دې کې ګډون وکړي او کله چې مثلا ټاکنې کېږي دوی پکې خپل رائے استعمال کړی سی، او تبن ټاکنې باید مطلق په شفاف ډول وي، عادلانه وي او آزاد وي، په دې کې باید لاسوهنه ونیسي. او دوام په دې برخه کې پولیټیکل کنټیسټیشن دا چې هغه دا سیاسي مبارزې دي، مثلا فرض کړه کچیر زه یا ته یا بل څوک ریاست جمهوریت ته کاندیدیږو، نو په دا اوسنی حکومت باندې مونږ باید انتقاد وکړی سو، بغیر له دې چې وډار سو چې مونږ باید عدلي ارګانونه یا قضایي ارګانونه تعقیب کړي یا به مبندي کړي. کچیر مونږ انتقاد لرو په دوی باندې، نو باید آزادانه مونږ په دوی باندې انتقاد وکولای سو. دا طبیعي خبره ده چې ډیموکراسي دلته په افغانستان کې خلکو ته یا سم په هوای نه ده ورته سوی، او یا قسم په هوای سوی، ځینې په قصدي ډول د ډیموکراسي څخه په بل لوري روان دي او د غلاره په قصدي ډول ورکوي، د خپلو شخصي منافعو په خاطر باندې ډیموکراسي بدنامه کړې ده. په خپل ډیموکراسي نظام کې یا ډیموکراتیک نظام کې مشکلات نشته. کچیر مونږ تاسې دا نظام تطبیق کو، دا د ولسواکۍ نظام ده چې په دې کې بیا مونږ خلکو ته حق ورکولای سو چې په دوه ډوله دوی مثلا خپل نمائندگان وټاکي، یا په ډیموکراسي په حکومت کې ډیموکراتیک فضا کې دوی په دوه ډوله باندې کولای شي چې ګډون وکړي. یو دا ده چې خلک په وړکیو ټولنو کې یا په بانډو یا کلو کې چې کله خلک اوسیږي، نو معمولا هلته ټول خلک یو بل سره پیژني، او هر څوک کولای شي په مستقیم ډول په ځینو سیاسي پرېکړو کې خپل نظر وړاندې کړي، خپل ګډون پکې وکړي او خپل برخه پکې واخلي، او هغه تاثیر یا هغه نفوذ چې دوی لري هغه هلته وارد کړي. او دوم دا ده چې په ډیموکراسي کې معمولا دوی کولای شي چې خپل استازي وټاکي. چې مونږ تاسې ښه مثال دی امریکا لرو چې په هر ایالت کې تقریبا دوی دوه نفره نمائندگان مثلا په سنا مجلس کې،
یعنی خلک هم در سیاسي په نظر باندې ډیموکراسي یوازې انتخابات،
ډیموکراسي انتخابات نه ده، دغه نور شیونو ته چې راځو دا وړکی او فرعي شیونه دي
چې
هغه رازم دیتا. دا لومړی چې کله تاسو خپل دغه انتخاباتو کې مثلا نمائندگان مو وټاکل یا خپل استازي مو وټاکل، هغوی بیا راځي د ډیموکراسي په فضا کې یا په یو ډیموکراتیک حکومت کې په دې نورو شیونو باندې یا په دې نورو سهولتونو چې ډیموکراسي یا ډیموکراتیک حکومت تاسو ته درکوي، لکه د بیان ازادي سو مثلا، لکه د هر شهروند یا وګړي حق سو په یو هیواد کې، لکه مثلا د هر وګړي لبل وګړي سره په یو ډول چلند کول دي د قانون په مخ کې، او دغه نور ټول حقوق چې ورکول کیږي په دغه باندې بیا دغه نمائندگان پریکړې کوي چې تاسو خپل ټاکلې دي، خپل تاسو مستقیم ورته رائے ورکړې ده، تاسو ځینې غوښتنه کړې ده. مثلا ته د یو وګړي په حیث باندې یو سیاسون ته یو سیاستمدار ته رائے ورکوي، یو ته نه، مثلا مکمل کله ستا ټول کلي ورته رائے ورکړه یا ټول ولسوالۍ دي ورته رائے ورکړه، نو ستاسو په استازیتوب باندې دغه سیاستمدار مثلا په پارلمان کې ده، یا مثلا په سنا مجلس کې ده، یا مثلا په حکومت کې رئیس جمهور ده، یا اجرائیه رئیس ده، یا بل څه ده، نو په دې ځای کې تاسو چې کومې غوښتنې له دې څخه کړې دي، مثلا تاسو ترې نه غوښتي دي چې مونږ ته د بیان ازادي راکړي، دوی په دې باندې کار کوي تاسو ته د بیان ازادي برابروي، تاسو مثلا نور حقوق ځینې غوښتي، مثلا پارک مو ځینې غوښتي، مثلا د شهروندي یا د په ښار کې د اوسېدلو د وګړو لپاره حقوق غوښتي دي، ځینې مثلا شفاخانه مو ځینې غوښتي. دا هر څه چې تاسو له دوی نه غواړي یا دوی د تاسو په استازیتوب باندې په دې ځای کې کولای شي چې هغه خپل رغنده رول ولوبوي، او تاسو ته دغه نور هر څه چې په ډیموکراتیک فضا کې مونږ تاسو فعلاً لاغه څخه برخوردار یو، دا په دې شکل باندې تاسو ته
د بریال صاحب کته سره سره نظم پښتنه بل ده وی له تاسو نه چې احساس په نظر باندې په افغانستان کې څومره تر کومه حده پرې ډیموکراسي بنسټیزه شوې ده، ورته کار شوې ده، او دا چې د ځوانانو رول په دې برخه کې مثلا څومره اغیزمن و، یا دغه رول کا اغیزمن ده تر اوسه پرې په اغیزمن ډول باندې ورته کار شوې، که څنګه په دې اړه راته معلومات راکړي.
اساسا زمونږ یو عمده مشکل د افغانستان دا دی چې مونږ د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې ملي حکومتونه نه دي لرلي. مفهوم یې دا دی چې مونږ یوازې په ښارونو حکومت کړی، په کلمو نه دی کړی. کلی معمولا په یو جبهه کې واقع شوي، هغوی دا فکر کوي چې دا د قدرت انحصار دی، څو کسان، څو ډلې یا څو اشخاص، یا د اشرافو په ډول یا په قبیلوي توګه باندې واک ته رسېدلي دي، یا هغوی حکومت کوي. کله چې خدمات نه پراخه کېږي، په متوازن انکشاف ته خلک لاسرسی ونه لري، دا د ډیموکراسۍ یو قسم نفي ده. مونږ ډېر ښایسته قوانین لرو. د اوسنی قانون چې په افغانستان کې نافذ دی، توشیح دی، اما متاسفانه ډېر په تطبیق کې نواقع لري. د دوی عمده علت دا دی چې خلک ته تر اوسه د ډیموکراسۍ د مزایاو څخه برخمن شوي نه دي، نو ځکه دوی د الیه ډیموکراسۍ. کله چې یو څوک خپل تصویر په حکومت کې، په نظام کې وګوري، کله چې هغوی خدمات ورته ورسېږي، کله چې حکومت یو طرفه جاده ونه اوسېږي، کله چې هر څوک د بیان د ازادۍ حق ولري او د دوی د ازادۍ حق په داسې یو حد کې چې بل چا اصول د هغې حیثیت د هغې هغه سرې کرښې کراس نه کړي، هغه صورت کې خلک خپل تصویر ویني. وګورئ ځکه کار ډیموکراسۍ ته په افغانستان کې نه شوی دا اوس هم افغانستان د یو څو کورنیو څو اشخاصو په لاس کې انحصار دی. درسته ده چې یو تمثیل د انتخاباتو کېږي چې خلک هلته لاړ شي رایه ورکړي، اما دا خلک په شکل د اشکالو د دې خلکو د خوانه یا بلک میل دي یا تطمیع دي یا تهدید دي او دوی مکلف دي. دویم یو قبیلوي شکل پیدا کړی دی، مثلا یو څوک دي د انتخاباتو په وخت کې خلکو دپاره دا ور خبرې کوي چې هغوی ټول په اعتماد کې واخلي، اما کله چې تطبیقي حالت راشي هغه کس چې وکیل دی د موکل سره یې اړیکه قطع شي، دلته ډېر به ځکه متمرکز په انتخاباتو شي چې ټول شی د دې نه راپورته کېږي. په افغانستان د دوه عمده قوانینو ته چې هغه مقننه قوه ده او اجرایه قوه ده، دې دواړو ته فکر وکړو، دا دواړه د خلکو د مستقیمې رایې په اساس باندې رامنځته کېږي. که ته ښه وکیل ونه لرې، که ته ښه رئیس جمهور ونه لرې، طبیعي ده چې ته به د حکومت به ستا ممثل نه وي، ته به خپل تصویر په کې نه ویني، د هغې په اړه باندې به سوچ کوې. بله خبره راغله د ځوانانو په برخه کې، په افغانستان کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي. مشکل دا دی چې افغانستان کې سیاسي افغانستان شموله ملي ګوندونه نشته او د ډیموکراسۍ ممثل اساسات اصلا ګوندونه دي. ګوندونه کولی شي چې خلک د فکر په اساس باندې سره راټول کړي او د هغې سره کار وکړي، خلک هوښیار کړي، د هغې د روشنګرۍ دپاره، د هغو د روښنایۍ دپاره کار وکړي او هغوی په دې مزایاو پوه کړي چې ډیموکراسي ګویا ستاسو خپل حکومت د ځان دپاره د اقتدار یوه هسته یو ټمپلیټ جوړوي او هغه بېرته په هغې کې تاسو خپل تصویر وینئ. موکل کولی شي د یو وکیل چې معقول وي ملاتړ یې وکړي او چې نه وي هغه چلنج کړي. اما متاسفانه دلته که مدني نهادونه دي، که زمونږ میډیا ده په افغانستان کې، دا ټوله یو قسم د بلک میلنګ په سیستم باندې اخته ده. د دې ترڅنګ دا پخپله د تطبیع او د هغه تر یو انحصار لاندې راغلې ده. ځینې ډلې ارماني خلک کوښښ کوي، خصوصا په ځوانه طبقه کې چې هغوی دغه شخصیالۍ جریان پراخه کړي، خلک په دې مزایاو د ډیموکراسۍ یا د ولسواکۍ باندې پوه کړي. اما اساسا مشکل دا دی چې په مقابل کې لکه مخکې مې چې یادونه وکوله، اقتدار انحصار وي او انحصار اقتدار که هغه په محلي کچه وي، که په ملي کچه باندې وي، که د حکومت په سطحه باندې وي، هغه چې انحصار شي خلک داسې فکر کوي چې دا زه په دې حکومت کې ګویا نش کیم، هغه په شکل د اشکالو طرف واقع کېږي او چې دوی طرف واقع شي هغه پخپله د ډیموکراسۍ هغه اساساتو ته ضرر رسوي. ځینې هلې ځلې خورې ورشته هم زه بیا په دې ټینګار کوم چې افغانستان شموله دلي د قومي او نورو بسترونو څخه د باندې ګوندونه په درایاتو تهذیب سره جوړ نشي، هغوی دا خلک په کتلو کې سره تنظیم نه کړي. زه فکر کوم که هر څوره هلې ځلې کوو دا به خورې انفرادي وي او دا انفرادي هڅې نتیجه نه ورکوي. کله چې ملي پروسې لکه انتخابات رامنځته کېږي هلته خلک بېرته بیا اغوا کېږي په شکل د اشکالو د ځان پر ضد باندې یو داسې اقدام کوي چې دوی غیر شعوري کوي اما تاوانونه یې ټول دوی ته رسېږي. د بیان د ازادۍ مسله به یاد مطبوعاتو په افغانستان کې دا اوس یو اختشاش دی. وګوره د قانون په اساس ورسنه اجازه خیلی هم مصري کړ چې د هغې دپاره ټاکل شوي خو عملي کوي نه. د دوی عمده ستونزه دا ده چې دوی دپاره باید هغه د قانون مطابق چې جواز اخلي دوی باید فکر وکړي. مالي منابع روښانه وي، د ویلو دپاره باید خطوط ولري چې د څه ویلو صلاحیت لري. کله چې ته یوه ټولنه په خپله ذهنن مغشوشوي د دې معنا دا ده چې ته د دې قوانینو خلاف عمل کوې. دې ته نو د بیان ازادي نه ویل کېږي. بدبختانه په افغانستان کې د بیان او د مطبوعاتو ازادي داسې مسرحت ته رسېدلې ده چې هر څوک د هر څه ویلو حق لري، حتی هغه د حد کې حرمت مسله ده. د خلکو شخصي حریم کراس کېږي، د خلکو کورونو ته خلک ننوځي په شکل د اشکالو هغوی توهینېږي، تهدید کېږي او د شخصیت یې پروش کېږي. په دې برخه کې بیا د ډیموکراسۍ اصل دام دی چې که د ویلو حق لري باید درسره پالوم شي. بېرته تانه باید پوښتنه وشي چې کوم څه په کومو صلاحیتونو د کومو منابعو په اساس وایي او د دې څومره صلاحیت لري، په دې کې څومره اخلاقي جرم کړی دی چې د هغې مخنیوی باید وشي. دغه
بله بریال صاحب، یعنې ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې ورته کم کار شوی، ډېر کار نه دی شوی؟ بله
یو خدا دی چې مونږ وایو مخکې مې یادونه وکړه چې ټایټلونه قانون دی چې مونږ وایو، اما په دغه الفبا باندې په کلو کې خلک نه پوهېږي. د دې دپاره د تعلیمي نصاب نه راوخله تر هرې بلې برخې پورې نقش لري. د انتخاباتو دپاره په افغانستان کې کمپاینونه ډېر زیات قیمتي او د څو انحصارګرو یو مافیایي کړی وو د پوت څخه، هغوی غلطې او دروغ او د عیني شرایطو نه خلاف عادي خلکو ته ورسېږي. دغه پخپله ورباندې تاثیرات لري. د بیان د ازادۍ دپاره یوازې تعلیمات مهم نه دي. دویمه خبره دا ده چې دلته څنګه عملي کېږي. د تمثیل دپاره حکومت د ډیموکراسۍ ته ممثل دی، هغه باید دا واضح کړي خلکو ته چې که چېرې حکومت انتخابي وي او خلکو ګوتې ګوتې شوي خو رایې ورکړې، دا د حکومت واقعي معنا باندې ډیموکراتیک دی. که چېرې د جنګسالار زوی ته پرته له ښه او بده د جنرالۍ رتبه ورکول کېږي او یو بل سرباز چې هلته پروت دی ماینونه باسي شل دېرش ماینونه یې ستلي او په پښو په سترګو ړوند دی او هغه بیا هغه حد اقل هغه خپل حق نه شي ترلاسه کولی او چې معیب شو بیا د حکومت ملکیت نه دی، دا څنګه ډیموکراسي ده؟ خلک به د دې نه څه برداشت کوي؟ نو بنا مهم یو د کفایت نه کوي تمثيل د دیموکراسي مهم دی حکومت سیاسي آزاد دی اولنی نه هدول دي دا بعد پټولنه کې هم د تعلیمات عام کی تامین کی او هم تدبیق کی قوانین په صحیح شکل د افغانستان وسلي کی تدبیق شي دا د مونال لري په افغانستان کې دیموکراسي هغه خپل اساسي او سنتيفیکیشن شکل تر رسیدلی
ډیر ډیر مننه ښاغلی بریال چې د ستونزو سره سره مو د ټلیفون لاره په خبرونه کې لمک سره ګډون وکړو کور ودان ژوندۍ وسې ښاغلی همدرد تاسو بریال سیب د ګوندونو یادونه وکړه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې ګوندونه نشته دی چې دغه د ډیموکراسۍ د تبلیغ یا ترویج یو هغه مهم سرچینه چې دغه ګوندونه دي تروس پر وای د سې ګوندونه موږ نه فکر کوي والی مشکل سره ستونزه سره چې موږ تروس پر د سې ګوندونه په افغانستان کې نه لرو
د بریال صاحب د خبرې او څنګه اندازه پتاید ګوندونه موږ لرو نوې ګوندونه چې جوړ شوی دي هغوی ټول د دیموکراتیکي فضا د تقویې او د پیاوړتیا لپاره کار کوي ملي
یعنی په افغانستان شمول
راځم دغه تر راځم رازمه متاسفانه زمونږ په خوانی غوندونه چې هغه په داخلي جنگونو کې د بهرنیو کړې لخوانه یا د دوی د خپل غلطیانو یا اشتباهات لخوا په خاطر باندې بدنام شو او طبعا د خلکو هغه کوم امید چې دوی ته هغه لمنځه لاړه کوم اعتماد چې په دوی درلودو هغه لمنځه لاړه او زمونږ په خوانی اکثره غوندونه کې استاد یو ګوري هغه تقریبا هر غوندې له قوم څخه استاد توپ کوي په دې خاطر باندې د بل قوم خلک زړه نه کوي چې هغه غوند تلاړ شي ځینې ځینې مثلا محدود نفر به اخیستی یا به ورسره یا به جذب کړي چې هغه به د ټول نور قومونو استازیتوب نشي کولای او خلک پیپویږي چې دا ګوند مثلا د کوم قوم استازیتوب کوي متاسفانه خوانی ګوندونه په قومي ډول باندې اوس فعلاً مخته روان دي هغه منافیم چې دوی دغه کوي حتی په سمتي ډول باندې مخته روان دي خو زمونږ امید نوي ګوندونو ته دا او دلته یو ګلاله حکومت څخه هم موجوده ده لکه څنګه چې تاسو پیږی اباسین بریال صاحب هم د یو ګوند استازیتوب کوي او ځخپل د عدالت ګوند استازیتوب کوم د سیاسي کمیټې مرستیال پایس باندې زه دا وایم چې دا اوسنی حکومت او دا تیر حکومت د ګوندونو د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه ده کړی او اوس یې هم نه کوي متاسفانه چې ګوندونه دوی انزیواته بوزي ګوندونه تضعیفوي یا کمزوري کوي او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه ګوندونه د ډیموکراتیک حکومت هغه اصلي پایې دي کچیرې موږ تاسو په هیواد کې ګوندونه قوي ولرو موږ کولای شو چې ډیموکراتیکو ارزښتونو ته کار وکړو موږ کولای شو چې ډیموکراتیک ارزښتونه په عمل کې په افغانستان کې ووینو موږ کولای شو چې په ډیموکراتیک فضا کې د بیان ازادي چې موږ تاسو فعلاً ډېره یادو د دغه څخه مثلا دفاع وکړو او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه د بیان ازادي دا نه ده چې ته هر چا ته هر څه ووایې دا نه بیا توهین او سپکاوی ده چې هغه به خپل جزاګانې هم لري هغه باید عدلي تعقیب هم ولري او قضایي تعقیب هم ولري جزام باید ورته ورکړل شي دیموکراسي په دیموکراتیکه فضا کې دا ده چې ته تر هغه حد پورې آزاد یې تر څو چې ستا ضرر بل چاته ونه رسیږي او بغیر له ثبوت څخه بغیر له اسنادو څخه ته په چا باندې تهمت ونه کړې که دې وکړه خو بیرته باید قانون ته ملامت کړي او تا ته باید جزا درکړي د هغه د اسنادو د نشتون په خاطر باندې نو دلته حکومت مونږه ملامت کړو تقریبا تیر حکومت ملامت غنو وسنۍ حکومت ملامت غنو چې متاسفانه
د حکومت باید څو کی مثلا څه باید وکړي چې د فضا را منځ شي چې مثلا ګوندونه پر مخته کو کی ګوندونه
حکومت کچېری رښتیا غواړي چې ګوندونه په پخو ودرېږي او کدی چېری رښتیا غواړي چې په افغانستان کې یو دیموکراتیک حکومت ولري د ولسواکۍ حکومت ولري یا د ولسواکۍ په اصل ولاړ حکومت ولري دوی باید په حکومت کې ګوندونو ته فعال ونډه ورکړي دوی باید د حکومت ترڅنګ هتاه په پارلمان کې په سنا کې او په همدې شکل باندې د حکومت ترڅنګ جن نور کارونه چې د هیواد د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دي پاغه کې باید ګوندونو ته فعال ونډه ورکړي دا سینه کې چې مثلا په حکومت کې به طرف نفر راولي یا مهم کلی دی پوسټونه داسې خلکو ته ورکوي چې هغه خارجي سټیزنشپ ولري یا تابعیت ولري او په افغانستان کې مثلا لږ دو چند او درې چند ښه تکړه کډرونه موجود دي چې هغه هم زده کړې مثلا کېدای شي په خارج کې کړي او دا ټول په دې ګوندونو کې ښه داخله
درځي په موضوع سره شریکوم مثلا په تیر نظامونو کې په ډیر ډیرو خانې نظامونو درته کیسه کوم د روسي لسیزونه داسې کسان مثلا چې ډیره خبرتیا وای درلودله ولې د دې عمل چې مثلا کوم ګوندی مخینه نه درلوده دوی اته مثلا د ډګروالۍ د رتبې نه پاس دوی طرفی نه دکړي کنه ورتیاوی درتا پستر کی پیپل کی دیر پر گوندی ما فکر کوي تاسو مسوای چې مثلا گوندون ته باید وند اور کرشی داس نه شي مثلا نور کسان اور آی فکر نه کوي هغه کسان ته هم چې په گوندونو کې نه دی هغه ورتیاو لري د باید په حکومت کې شامل نشي باید کارونه کی
زدا نه وایم چې هغه د محروم پاتې سي ولی داسې هم نه کیږي چې مثلا په حکومت کې صرف هغه کسان چې هغه هیڅ حکم په ګوندونو کې نه وي ګوري د حکومت د ثبات لپاره کله چې حکومت په متزلزل حالت کې یا د بحران په حالت کې واقع کیږي نو که چیرې په هغه پسې ګوندونه ولاړو نه اوسېږي حکومت له منځه ځي د حکومت ثبات سل په سلو کې ته پښتنه لاندې راځي ځکه په هغه کې داسې اشخاص او افراد دي چې هغه که چیرې لاړ شي یا خارج ته وتښتي یا مثلا څوک پسې ولاړ نه وي یا فالوورز نه لري طرفداران نه لري پلویان نه لري نو طبعاً که معمولی کله اشتباهاتو کې دغه وکي حکومت هتا د حکومت ثبات لمنځه ځي بيخي د حکومت هغه ثبات تر پښتنه لاندې راځي په دې خاطر باندې چې موږ تاسو په ثبات حکومت ولرو د ګوندونو تقویه ډیره مهمه ده زه نه د هغه پخوانی حکومت طرف حکومتونو طرفداري کوم چې وړو کسانو ته مثلا پرمختګ نه ورکاو یا مخته نه پریښودل او نه د اوسنی حکومت د دغه طریقې طرفدار یا پلویان یو چې مثلا دوی ګوندونه انزوا د هنزوا حالت بوزي او کمزوري کوي ورځ په ورځ او حتی دغه واضح لخبری دی څوک چې په ګوندونو کې مسئولیت لري یا د ګوندونو عضویت او دغه لري یو خو هغه د نظامي او عدلي او قضایي برخه دغه ځان ته خبره ده
حکومت کې ګوندونه نشته
شته پکې متاسفانه ولی هغه ګوندونه دي چې هغه نظامی جوړښتونه هم لري او هغه زورور ګوندونه دي هغه په 15-16 کلونو کې حکومت کړی ده
خو تاسو ګوندونه هم شته خغله هم درچه د راپورونو مخې دوی خپل فعالیت جواز خسته ولی هغه اصول تر اوسه پر نه دي پوره کړی دوی تا په ولایتونو کې دفاتر نه لري نو څنګه مثلا په داسې حالت کې چې دوی هغه کم اصول چې د ګوندونو په اړه نه وي پوره کړی دوی ته مثلا په حکومت کې په دولت کې ونډه ورکړي
دا ډیر خټه کې دا او ډیر زبردست کې د اشاره وکړم زمونږ تاسو د ګوندونو د اصول لمخ نه ګوند چې جوړیږي هغه اول باید په قومي لحاظ نه په ژبنیز لحاظ نه جوړ شوی او د وسام ته یو ساحه لپاره نه جوړ شوی نو له حکومت څخه موږ غوښتنه ده د دې لپاره چې ګوندونه هم تقویه شي د ګوندونو دومره ډیر تعداد زمونږ نه ده په کار مونږ تقریبا 3-4 رجستر شوی یا سب شوی ګوندونه لرو او ټول ټال چې وایي صاحب تقریبا تر 200 نه پیغم څومره ګوندونه پور رسیږي چې هغه فعالیت کوي ولې نور رجستر شوی نه دي ولې دا 3-4 نه تر 3-4 پورې څومره رجستر شوی دي په دې کې د حکومت ارزیابي وکړي که څه هم څه وخت مخکې ورته وخت ورکړی وو چې هغه ګوندونه چې په حد اقل 40 ولایتونو کې دوی استازولۍ ونه لري یا نمایندګۍ ونه لري د هغوی فعالیت بندیږي جواز ترې نه اخیستل کیږي زمونږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې هم دې د هغوی څخه جواز واخیستل سي هم هغه ګوندونه چې هغه په ژبنیز اساس یا بنسټ باندې جوړ شوي دي صرف د یو قوم لپاره کار کوي یا صرف د یو سمت لپاره کار کوي هغه دې هم هغه ګوندونه دې هم له منځه لاړ سي هغوی دې منحل سي یا د مدغم سي په نورو ګوندونو کې په لویو ګوندونو کې دې سره یو ځای سي او لکه د امریکا یا نورو هیوادونو چلته ډېر محدود ګوندونه په راس کې واقع دي که څه هم واړه ګوندونه به ډېر زیاتې په حالتونو کې ولې په راس کې چې کله ټاکنې کیږي نو صرف بیا د دوه ګوندونو خبره هلته مطرح کیږي نو په هغه شکل باندې که افغانستان مثلا دوه ګوندونه نشي کولای لس ګوندونه دي جوړ کړي خو ملي ګوندونه دي جوړ کړي چې هغه په ټولو ولایتونو کې یا حد اقل په 40 ولایتونو کې چې هغه څه چې اصول دي یا شرایط دي دې لپاره حد اقل په 40 ولایتونو کې دوی استازولۍ ولري حد اقل دوی دي له ټولو قومونو څخه استازیتوب وکړي او صرف د یو قوم یا یوې ژبې یا یو سمت استازیتوب دینه کوي نو په هغه وخت کې به ان شاء الله موږ تاسو د دې شاهدانو اوسېږو چې موږ تاسو به هم دیموکراتیک حکومت ولرو د ولسواکۍ فضا به رامنځته شي د بیان ازادي او دغه نور ټول څومره ارزښتونه چې د دې سره تړلي دي د دغو ټولو د عملي کېدو او زموږ تاسو په ژوند کې د دې د لیدو لپاره یوازینۍ لاره هم دا ده چې د ګوندونو تعداد راکم شي په کیفیت باندې هم کار وشي په ملي والی باندې هم کار وشي چې دوی باید ملي شي او د دوی د کپاسټي بلډینګ په خاطر باندې ظرفیت لوړونې په خاطر باندې حکومت له دوی سره باید وخت په وخت مرستې وکړي په نورو هیوادونو کې که تاسو پام ورته کړئ د حکومت له خوا څخه ګوندونو ته یو خاص بودیجه هم ورکول کیږي د دې لپاره نه چې دوی خاموشه کې رشوت ورته ورکړي یا بل څه لپاره ګوندونه په هر وخت کې حق لري د ملي ګټو د خوندیتوب په خاطر د ځمکني بشپړتیا په خاطر او د وطن څخه د دفاع په خاطر باندې هر وخت په حکومت باندې نیوکې مو کې غږم پیوچت کې او په دې برخه کې دوی فعالیت وکړي ولې د دې لپاره چې ګوندونه بودیجې ته ضرورت لري امنیت ته ضرورت لري او ځینو مراسمو په دایرولو په برخه کې د حکومت همکارۍ ته ضرورت لري نو حکومت ته لازمه ده چې په دې برخه کې دوی ورسره وخت په وخت لکه د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان سره مرسته وکړي.
ډیر ډیر مننه همدرد صاحب. ورسره بیا هم تاسو ته راځو قدرمن اوریدونکو، اوس وی خبرتیا ته ورځو، در لاندې خبرتیا ورسته بیا هم راګرځو تاسو ټلیفوني اړیکه هم ځوابو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
بیا هم خره خلاص قدرمن اوریدونکو، د ټلیفون شمیرې او ځل بیا تکرارووم: 0995 0125 0125. باید تاسو وایم چې د خبرونې موضوع ده دیموکراسي په افغانستان کې، دیموکراسي صورت پر ورتکار شوی دی، ځوانان رول په دې برخه سره په دې اړه ساسي ټلیفون اړیکې ځواب وو. یو ټلیفون اړیکه لرو، بلې مهرباني وکړئ څوک لکه مسا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو راکه در رادیو غږ موټیټ کې او مهرباني وکړئ موضوع په اړه تاسو نظر.
موضوع فره د دیموکراسي تاسو ده وی دا دیموکراسي کوم مولي دا چې 15 میلیون خلکو لاسونه وتی وتی شي رګړی وو شو انتخابات ولاد ورسره لاړ نو ټینګ واټول دیموکراسي ملک راغې ملک رب دی ول عبد الله خان شو چې نن د بدبختۍ شرم نکړي په ورځ زموږه افغانان او سربازان نن فکتیا مری تا څنګه ډیموکراسي ده چې یو روري په چاړه په لاس کې نیول د خلک لاله یو بل روري پاته په دغه کې ناست دی په ډیموکراسۍ په دفتر کې ناست دی پخوا حکومتونه وو هغه حکومتونه وو چې یو دبر کې بیا سړي وران کار کوو ټوله دنیا به ټوله دنیا به رایساره کړه او په کونې به ډنډه منډله او مهربانه لارې ته به راوستو تا څنګه ډیموکراسي ده چې
بلی د دیموکراسۍ په اړه باندې چې کم معلومات ول هغه دوستانو مکه وړاندې کړل، نو زه فکر کوم چې زیات د دې نه توضیحات ته ضرورت نه وي که مشخصه کومه پوښتنه نه وي. بلی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟ ستاسو نوم محترم؟
ما نوم توخی ده.
توخی صاحب مهرباني وکړئ د موضوع په اړه ستاسو نظر اخلو او یا کوم بل څه پوښتنه لرئ.
د دیموکراسۍ په هکله زما دا پوښتنه ده چې یو دیموکراسۍ موږ ته تشریح کړي چې دیموکراسۍ د بیان ازادۍ ته وایي که نور هم لري، او بل په افغانستان کې غربي دیموکراسۍ ده او که زموږ افغاني دیموکراسي د غربي دیموکراسي او د افغاني دیموکراسي په منځ کې څه فرق ده؟
ډېر ډېر مننه توخی صاحب. یو بل اوریدونکی هم راسره دی، بلې مهرباني وکړئ. بلې السلام علیکم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. هلو ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. په هر حال د اړیکار سره پریشو بل اوریدونکو ری. بلې السلام علیکم. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته سلامونه وایم محترم ملمنو او اوریدونکو ته او هغه شهیدانو ته چې نن په ګرځې کې زموږ افغان ملي فوجان په شهادت رسیدلي، هغه ته جنت فردوس وړم او مخالفینو ته دوزخ. زه دا څه پوښتنه ده چې مزه غوړې
غوړې مرو مهرباني وکړئ.
مزه بلنه خپل افغان دولت څخه مز رائے ور کړی ده او مز د رائے په کار باندې سیاحت دی په کابل په ښار کې ناشته او د ورځې غوښ خوري او د خوار مظلوم ملت په حال کې دی. باید رائے وسه تر وي خوار مظلوم ملت پر دې پر سر باندې ملک او وطن پرې شي او د دې پر سر باندې په مرمو سره سره سوال سپورت سپورت سوال دې د دې ول سوالې پښتنه ولې نه کوي چې دې چې چپ له و کارمان صاحب نه حساب کارمان صاحب وایي چې کم غټ تعمیر ملي دوه هغه غل دی څنګه دی دا را ده خبره ټول خپل په سر کې څنګه د موږ د افغان ملي اردو پر شا ولاړیو د خپل جمهور قهار یوي کته مړ شهیدان وي نو بیا هم دا چې وایي چې کوم ول سوال چې راځي موږ ول سوالې ته هغه د ول سوالې د خلکو په شورا باید وساتل شي دې پر دې څو دې وایي دا تحصیل کړی دی دا تحصیل والا چې یو وظیفه نه اجرا کوله استعفا ولې نه کوي تاسو په افغانستان کې ولې چې استعفا وکړله دا خیانت په دې سوال په دغه سوادار خلک کې نه په ګردو کې په کم کم کې
bale manana kor wadan jondi usai bal awridun ke ham rasara de awridun ke ham akhlu be warzu de pakhtano jawab ta bal assalam alaikum mirbani ke azadi radio da
tarmos salamuna wa tarmos
bo wa alaikum assalam chok la kama sa
tarmos fazal hoti warda gende
wardak se mirbani ke de mauzu paada se pakhtan la rai la min manu
manana jawanda yote to tarmos la da تکه دا غتوم مو بوت شرایط چې دغه د ټول په جامعه کې راوون دي چې وان د نړۍ د نوکروسیمو او توثیر کې دموکراسي دا هم دا کورونا چې کوم خلک زدا ګور کروسای نه دي مثال په دا حکومت کې دا څه کورونا کې چې منتی منتی اړتیا لري په تاسو فورم ته شوای کې انجینر به منتی کورکو کا ډاکټر به منتی کورکو نو دا مې مو په نه دا غته چې یو دا غتیم کروسي څه شته وی دي ته باغه باندې مو په کټه الله واسه ته څه پیدا شي دي
مننه کور ودان ژوند دی اوسه قدر من اوردم کو بسر کې امن دي موضوع تر ازو او دا همدر سه پختنی یادش کړی دي خو مخکې چې ما د بریال سه نه د پختنه مطرح کړ چې په افغانستان کې له هم د دیموکراسي په معنا او مفهوم باندې خلک نه دي خبر ورته د بلد دي د مفهوم سره و سملا موږ په پختنو کې واوري دل چې زموږ دوستانو چې دیموکراسي باید تشریح شي ورته ویل شي دیموکراسي یعنی څه نو همدر سه مهرباني وکړئ تاسو یاداش نیول د دوستانو ترتیب سره کور شو
لا اوریدونکو څخه نړۍ مننه چې زنګ را وها لومړی راځم د توخی صاحب پښتنه ته او اخر کې چې دا ورور پښتنه بیا وکړه تقریبا د دواړو پښتنه مشابه وي د دواړو غفتل چې په دیموکراسي باندې پوسی او دغه ترڅنګ په دې باندې پوسی چې په افغانستان کې مونږ افغاني دیموکراسي لرو که غربي دیموکراسي لرو نو تر هر څه لومړی بیا هم راځم اول خپل دیموکراسي ته دیموکراسي په پښتو کې موږ تاسو ولسواکۍ ته وایو یعنی کله چې واک دی ولسی فیصله کول یا پریکړه کول دی ولس په لاس کې ولس مثلا په سیاسي پریکړو کې دخلي او ولس په سیاسي پریکړو کې اغیز ولري اغیزمنتیا ولري او د سیاسي پریکړو په بدلون عدلونو بدلون کې رول ولو ولای شي موږ تاسو د دیموکراسي وایو ولکه څنګه چې مخکې مې درته تشریح کړ په دې کې بیا دوه اصول ډیر مهم دي چې هغه د خلکو سیاسي ګډون ده مثلا فرض کړئ لټاکنو نه بیره شروع کړ کله چې ټاکنې کیږي په دیموکراتیک فضا کې یا دیموکراتیک ټاکنې یا د ولسواکۍ ټاکنې چې کیږي هغه باید شفاف وي آزاد وي عادلانه وي نو کله چې په دې شکل باندې ټاکنې مونږ تاسو ولرو په دې کې بیا مونږ دوه ډوله ټاکنې لرو یو دا ده چې خلک مستقیما مثلا موږ تاسو د ریاست جمهوریت په ټاکنو کې رئیس جمهور ته هر افغان په خپل رایا چې هغه افغانان چې هغه واجد شرایط دي هغه ټول په خپل ځی د رای ورکولو مرکزونو ته ورځي او په آزادانه او مستقل او شفاف ډول باندې ورځي او خپل رایا اچوي که رئیس جمهور هر څوک ټاکي یعنی د دوی په خوخه کوم کاندید چې هغه ته رایا ورکوي دوه مسلې دا ده د دیموکراسي د ټاکنو په برخه کې چې هلته باید دغه ازادي موجوده وي ترڅو دغه کوم کسان چې کاندیدان دي یا نوماندان دي ریاست جمهوریت دوی هم په اوسنی حکومت باندې هم په خپل مختلفو کاندیدانو باندې مخالف کاندیدانو باندې دوی نیوکه هم وکړی سي او د هغوی سره مناظره هم وکړی سي یا ډیبیټ سي ورته وایو نو په دې شکل باندې دغه دوه اصل د ټاکنو مربوط دي د دې ترڅنګ موږ تاسو راځو خپل د ولسواکۍ فضا ته دیموکراسي فضا ته چې په افغانستان کې لرو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو اسلامي هیواد ده او امریکا یا غرب یا نور هیوادونه کوم چې دي هغه چې مسلمان نه دي هغوی هغه د خپل کلچر یا فرهنګ یا دود له مخې نه هم ځینې ازادۍ لري یعنی په دیموکراسي کې دا شی نسته چې مثلا موږ تاسو بل چاته ضرر ورسو په دیموکراسي کې ازادي تر هغه حده پورې ده چې تاسو ضرر بل چاته ونه رسیږي او لکه څنګه چې موږ اسلامي هیواد یو یا دینی انانه دینی ارزښتونو ته درناوی لرو او تقریبا 99% څخه زیات ټول مسلمانان یو نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې موږ تاسو دغه دیموکراسي چې راوړې ده تر اوسه پورې مو افغاني کډیم نه ده او تطبیق کډیم هم نه ده بل ملګری دلته ګیله وکړه چې متاسفانه د حکومت او د ولس لخوا څخه د دیموکراسي سم نه تطبیقیږي موږ هم په همدغه عقیده باندې یو چې متاسفانه نه تر اوسه پورې حکومت په سم ډول سره او نه ولس او نه مدني ټولنو او نه حتی ځینو سیاسي حزبونو دا په دې کې ناکام شوي دي چې تر څو دوی د دیموکراسۍ په عملي کولو کې یا د دیموکراسۍ په تمثیل کې کامیاب اوسي نو دا مشکلات سه ان شاء الله تر څو چې دیموکراسي نهادینه کیږي یا مثلا دلته بنسټیزه کیږي دا تبن وخت نیسي کېدای سي کلونه نسی خو کچیری حکومت د تپامو کی نړیواله ټولنه د تپامو کی نو بیا موږ تاسو کولای شو چې په افغانستان کې دیموکراتیک یا د ولسواکۍ فضا ولرو، ولی کچیری موږ تاسو د ولسواکۍ ارزښتونو ته ژمن و نه اوسېږو. مثلا په ځینو ځایونو کې حتی موږ تاسو ګورو چې زموږ تاسو په کلیو بانډو کې حتی څوک تلویزیونونه هم نه پرېږدي، رادیوګانې هم نه پرېږدي، او هلته حتی موږ تاسو د دې حق نه لرو چې زموږ ماشومان یا جنکۍ یا هلکان حتی مکتبونو ته لاړ شي، حتی پوهنتونونو ته لاړ شي. زموږ تاسو پوهنتونونه او مکتبونه د عامو خلکو لخوا نه کله کله بندېږي. نو په دې ځای کې موږ تاسو ګورو چې دلته موږ تاسو هغه ډیموکراتیکو حقوقو ته یا هغه اسلامي حقوق چې موږ تاسو ته شریعت اسلامي راکړی دي، چې هغه د تعلیم کول دي، مثلا هغه یو بل سره د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول دي، حتی هغه ته هم موږ نه یو ژوند. نو صرف ډیموکراسۍ خو څه کوي، زه فکر کوم چې حتی په افغانستان کې موږ تاسو اسلامي عقاید او اسلامي ارزښتونه هم سم نه دي ساتلي. موږ تاسو حتی د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول هم سم نه دی ساتلی، یا مو نه ده کړی تر اوسه پورې. موږ تاسو تر نن ورځې پورې ورور ورور وژني او تربور تربور وژني، او لوڼې په بدو کې ورکوو، جنکۍ مثلا تعلیم ته نه پرېږدو، خپلو ماشومانو ته هغه حقوق چې د دوی راباندې دي هغه نه ورکوو، په وړکتوب کې ماشومانو باندې کار کوو. نو دا ټول هغه شیونه دي چې دا د ولسواکۍ د فضا یا د ولسواکۍ د حکومت یا د ډیموکراسۍ خلاف شیونه دي، او په اسلام کې هم دا شین موږ تاسو ګورو چې خلاف دي. نو هغه ازادي چې یو هیواد په غرب کې لري هغه ضرور نه ده چې اتمن هغه ډیموکراسي ورته ورکړي وي. ځینې ازادۍ یا ځینې عادتونه یا کارونه یا رواجونه داسې دي چې هغه د هغو خلکو په رواجونو کې شامل دي، یا هغه هغه خلک داسې ازادۍ کوي چې بل چاته ضرر نه رسیږي. نو چې بل چاته ضرر نه رسیږي تبن دوی هم حکومت ورته څه نه سي ویلی دوی ته، او دوی کوم هغه نه ورته لري بهانه ورته نه لري چې په دوی باندې کوم انتقاد وکړي یا بندي کې تر څو چې بل چاته ضرر نه وي رسولی. او هر غیر قانوني کار چې په هر ځای کې کېږي، هغه که په افغانستان کې، که په امریکا کې، که په بل ځای کې، هغه باید تعقیب سي، قضایي او عدلي ارګانونه یې تعقیب کړي، هغوی ته د ثبوت په اساس یا د اسنادو مطابق ورته جزا ورکړل سي. مننه.
ډېر ډېر مننه همدرد صاحب، ډېر ښکلي معلومات مو وړاندې کړل. دوستانو بیا هم ساس ټلیفوني اړیکې راخلو، خو مخکې له هغې باید ووایم چې لطفا په خپلو اړیکو کې عفت کلام ته ډېر پام وساتئ، ځکه دغه راډیوګانې چې موږ او تاسې همدا اوس په کې عملاً خبرې کوو د ډیموکراسۍ په اړه یا نور موضوعات په اړه بحث کوو، دا په کورنیو کې اورېدل کېږي، په کورنیو کې کورنۍ ورته ناستې دي اوري. نو ځکه د عفت کلام دا ډېر مهم موضوع ده چې په خپلو کومې دې موضوع ته ډېر پام ساتئ. ورجو اړیکو ته درانه دوستان، به موږ سره د موضوع په اړه خبرې وکړي، او دغه شان له قدرمن میلمه هم که څه پوښتنه لري هغه هم مطرح کړي. یو اړیکه را سره ده، بلې مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلام علیکم روجان.
وعلیکم السلام. څوک لک مزه؟
سپین منګل دې پښتیانا ټلیفون په کرخه يم د تاسو. یو خبره خدا کما موضوع پاله کله کې څه غلطي یې غیر له خلیګه له خیر په افغانستان کې کوي حکومت ګوانډیونو نه خوښيږي. مو په نظر دویم پښتنه دا کوم چې دغه ډیموکراسي د قرآن شریف سره پروتکار کې نه وي، د خدای په مون
مننه همدرد صاحب، یاداشت کړه. زه فکر کوم زیاتره هغه موضوعات چې مخکې همدرد صاحب یادونه وکړه، مثلا د نجونو تعلیم په دې باندې په اسلام کې هم بندیز نشته دی، او ډیموکراسي هم دا وایي چې مثلا نجونو باندې تعلیم وکړي. نور موضوعات هم شته دی چې همدرد صاحب په دې اړه رڼا واچي. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، بلې مهرباني وکړئ.
عبدالرحمن کوچان د پرور ولایت مېلمنه پښتنه دا د دیموکراسي او د امارت په مخ کې خبرې ورور د غمنده جنجال
د دیموکراسي او څه
د امارت په مخ کې
امارت. اها سید
سید دوه مخ کې فرق دی.
اها سمه ده. بل اوریدون کې به هم را سره وي. ازادي رادیو دا بلې مهرباني وکړي.
وعليكم السلام تورما ساز ما سلامونه نه کیلو منه فجر نش جوړ وغه.
وعليكم السلام، مهرباني وکړي. څوک لکه مزه
مننه ول محمد زلان دا له سړی سره تماس نیولې دي. از ما سره یو کار سلامونه درته وایي.
و علیکم السلام، مهرباني وکي.
مننه پرمان صاحب، کوم په افغانستان کې د کلاسي بالکل کستام یی چانه د خلک لري، ولی په دې موږ تاسو ته ګورې په افغانستان کې کوم قانون دی، کوم دغه دی پرغه باندې یی چا عمل کوم قانون چدی اول به لکه تاسو ملما چې یادونه وکړه د سوزو ولوار شدی د پاره زغه باندې ناروا عمل دی په افغانستان کې روان دی. تورمان صاحب په کابل کې کوم پیښ کیږي چې چاودنی کیږي هغه ورته و پرښو کیږي نو اول خو پرښو کیږي نه بل کوم وخت دوی راپور راخره دی پر راپور کې ډیر غفلت کیږي هغه دوی هغه خپل راپور په سمه توګه نشي نشر کولای کیږي چې دوی نو کیږي نو باندې کیږي ترمن صاحب افغانستان کې دا چې او قانون جوړ شوی دی چې هغه مثال په سیاست په برخه کې دا نو ساتي کدا ملکی چارواکي څه ګډون نشي کولای نو نو موږ دا غواړو د نړیوال سازمان په دښتنه چې افغانستان کې د دیموکراسي کومه ده چې پلیسي ده کچې د په نامه سازو ته افغانستان کې چې دا مثال کلینیکو ته لاسرسي لس نه لرو مکتبونه موږ سره سم نیمه افغانستان کې نه کلینیک سره مکتب شته نو دا کوم ده چې دا یو په کلینیکو چې تاسو مالي دلی د زموږ په وطن کې کلینیک دی دواوی وستا خو هغه دواوی دی په بازارو کې خرڅوي مریضان ته نه ورکوي نو دا مې نه
ډېر ډېر مننه. بس یو وروستۍ اړیکه هم راخلو او ګورو چې څوک راسره تلیفون په کرخه دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ ستاسو اړیکه روغه ده.
سلام علیکم. تاسو مېلمانه او کارکوونکي اوریدونکي ته ټول ته سلامونه. رحیم الله عزیزی وردګ
تمام کې ورداک سه مهرباني وکړئ د موضوع په اړه ساس نظر او یا هم ک لملمت پوښتنه لرئ.
زموږ پوښتنه د ملمانو نه ده دا کو یو اسلامي هیواد یو مسلمانان یې دلته په افغانستان کې ټول الحمدلله مسلمانان سره جمع شوی کنه دا سه الهي نظام پښتون کې چې هغه د الله پاک یو نظام مختار لګلای دی او شرعي نظام دی دغه پښتون کې د موږ دیموکراسي کوم ضرورت شته د جمهور دیموکراسي ته تنبوی او دوه ته خدمت کو او دیموکراسي خلکو ته تعریف او ول د خدمت تعریف او د پښتنه جواب د ملمانو نه لطفا داخله و.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو رازو ملمته همدرد سه پښتنه یادش کړی دی تاسو جواب وایي چې په دې برخه کې د دوی سره څه جواب موجود
راځم. اول زمنګ تاسو د لومړنی او ریډونکو پښتنې ته هغه ویل چې دیموکراسي خو به له قران سره پټکر کې نه وي لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه افغانستان نو اسلامي هیواد ده او دلته کې دیموکراسي هم تطبیقيږي د اسلام پر وړاندې کې به تطبیقيږي
او په اساسي قانون کې هم دلته فکر کوم چې دوه ماده د څو ماده راغلي چې هیڅ یو قانون په افغانستان کې د نشرات لري چې هغه د اسلام دین سره پټکر کوي.
راځم دیموکراسي هیڅ وخت هم په دین باندې تجاوز نه کوي یا نه وایي چې مثلا باید دین و نه وسیږي هغه به موږ تاسو راځو د حکومتونو انواع او تا یا قسمونو تا چې څو دوله موږ تاسو حکومتونه لرو چې مثلا موږ تاسو په دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي اساس باندې ولاړی اسلامیک ریپبلیک ورته وایي مثلا یا جمهوریت اسلامي ورته وایي او مثلا دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي نظریه باندې ولاړی د حکومتونو لرو چې هغه مثلا سیکولر ووسی کی وغیرہ تقریبا 29 دوله حکومتونو لرو د حکومتونو ډولونه ځان ته خبره ده دیموکراسي ځان ته خبره ده. دیموکراسي مونږ تاسو دا دا وکولای شو چې بهترینه دیموکراسي په اسلام کې دا بهترینه ولسواکي په اسلام کې دا خو په شرط دی چې اسلام مونږ تاسو تطبیق کو ورورولي د ورورولي په فضا کې ژوند کول یو بل سره یو د بل حقوق مراد کول د همسایه حقوق مراد کول انجونې وهلکان تعلیم ته لګل یا پاغوی باندې تعلیم کول دا ټول هغه شوی نه دي چې په دیموکراسي کې همسته او موږ تاسو په اسلام کې هم لرو یعنی دیموکراسي له اسلام سره هیڅ پټکر کې نه ده په دې کې هیڅ مشکل نشته. په افغانستان کې خاصتا موږ تاسو لکه تورمان صاحب چورته اشاره وکړه په اساسي قانون کې مو دا ذکر شوی دی واضح چې د افغانستان ټول قوانين به د شریعت په رڼا کې جوړیږي او د شریعت مطابق پوي هیڅ قانون د شریعت خلاف نشي جوړېدلی. نو چې کله زمونږ تاسو اساسات ټول په اسلام باندې ولاړ وي نو د دیموکراسي تطبیقول دلته بیا هیڅ مشکل نه پیدا کوي. دوم اوریدونکو پښتنه وکړه چې دیموکراسي له امارت سره یا دیموکراتیک حکومت له امارت سره څه فرق لري. په دیموکراتیک حکومت کې دلته صلاحیتونه او مسولیتونه ویشل کیږي ولی په امارت کې څوک چې سلطان یا څوک چې اميري مثلا هغه صرف یوازې نه نفر چې ټول قدرت په لاس کې یعنی مثلا په افغانستان کې کوم غوتاسي امیر ولرو د هر څه قدرت د امیر په لاس کې ده
کېدای شي مثلا په هغه کې موږ تاسې حتی پارلمان او د سنا مجلس او دا خلک ونه لرو او بل څوک حتی د حق غوښتنې غږ هم پکې نشي پورته کولای. نو یعنی طبعا که امیر عادلانه سړی یا عادل سړی نو کولای شي چې ډېر ښه حکومت ترسره کړي. ولې فرق یې دا ده زه په ښه په بد باندې بدلته نه غږېږم، فرق یې دا ده چې په امارت کې موږ تاسې ټول واک او اختیار د حکومت له سلطان یا له امیر سره وي. سلطنت او امارت دا دواړه یو شی دي تقریبا، سره دومره تفاوت نه سره لري. البته هغه محدودیتونه چې د یو هیواد اساسي قانون بیا په امیر باندې وضع کوي هغه محدودیتونه پرې وضع کیږي، نور مکمل عام و تام د هیواد واک له امیر سره وي او هره پریکړه او هره فیصله چې دی کوي هغه به د تطبیق وړ وي. ولې په ډیموکراتیک حکومت کې بیا فرق کوي؟ په ډیموکراتیک حکومت کې د سنا مجلس یا مثلا پارلمان، د ولسی جرګه، مطبوعات مثلا، حکومت یا اجرایه قوه، قضایه قوه، دا بیا خپل صلاحیتونه لري او مثلا ولس خپل صلاحیتونه لري، مدني فعالیتونه خپل صلاحیتونه لري چې دا شوینه بیا په امارت کې نشته. نو په دې ډیموکراتیک حکومت کې، په ډیموکراتیک حکومت کې دغه نور حقوق هم موجود دي او دغه ویش د قوت یا ویش د واک پکې منځته راځي چې دا بیا په امارت کې نشته. بل ملګری وویل چې په دا قسم ډیموکراسي دلته تطبیق شوی ده چې تر اوسه موږ هغه بیسک رایټس ورته وایي یا بیسک سرویسز چې ورته وایي ابتدایي خدمتونو ته لاسرسی نه لرو. موږ بیا هم درته وایو چې متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې ډیموکراسي نه ده بنسټیزه شوې. متاسفانه حکومت تر اوسه پورې ونه شوای کړل چې د ډیموکراسۍ تمثیل په ښه ډول سره وکړي. متاسفانه زموږ او تاسې ولسونو تر اوسه پورې ونه شوای کړی چې په ډیموکراسۍ باندې ځان پوه کړي او د ولسواکۍ په دې نظام باندې ځان پوه کړي، د ولسواکۍ فضا رامنځته کړي. د ولس او د حکومت ترمنځ متاسفانه فاصله زیاته شوې ده او هغه نمایندګان یا استازي چې ولس خپله ټاکلې دي، هغوی چې په پارلمان کې د ولسونو په استازیتوب ناست دي، هغوی چې په سنا مجلس کې دي خپل ولس په استازیتوب ناست دي، هغوی چې په ولایتي شوراګانو کې د خپل ولسونو په استازیتوب ناست دي، هغوی ونه شوای کړی چې خپل ولس څخه سم استازیتوب وکړي، هغوی ونه شوای کړی چې د ولس غږ تر حکومت ورسوي، هغوی ونه شوای کړی چې د ولس حقوق له حکومت څخه وغواړي. فلهذا دلته مشکل په ډیموکراسۍ کې نه ده. لکه مثلا موږ تاسې که ووایو چې په قرآن کریم کې الله تعالی موږ تاسې ته هر څه بیان کړي دي، ولې که موږ تاسې د مسلمانانو په حیث باندې قرآن کریم سم تطبیق نسو کړلی یا اسلام سم تطبیق نسو کړلی، نو دا په دې معنی نه ده چې مشکل نعوذ بالله په قرآن کریم کې ده. مشکل په موږ تاسې کې ده چې یا مو په قرآن کریم باندې سر نه ده خلاص کړی او سر پرې ورکوو همیشه. راځئ چې اول په قرآن کریم باندې سر خلاص کړو، بیا که سر پرې ورکوي هیڅ مشکل نشته. موږ تاسې په یو شي باندې سر نه خلاصو، سر پرې ورکوو. او یو بدبختی و بدبختی چې موږ تاسې په هیواد کې لرو، هغه که د ډیموکراسۍ په برخه کې ده، که په اسلامي برخه کې ده، که په کفري برخه کې ده، که په کمیونیزم برخه کې ده، که په هره برخه کې ده، موږ تاسې لوی مرض اکثریت افغانان چې لري هغه افراط او تفرید ده. موږ تاسې په یو شي کې دومره ډیروالی کوو یا دومره ډیر پکې وردخیل سو یا داخل سو چې بیرته بیا ځینې راوتلی نه سو، او یا مثلا یو شي نه دومره ځان لرې ساتو چې هیڅ نږدې کېږو نه. نو که موږ تاسې غواړو چې واقعا هم د ولسواکۍ فضا رامنځته کړو، راځئ اول په ډیموکراتیکو اصولو باندې، په ډیموکراتیکو اساساتو باندې، په ډیموکراتیک حکومت باندې او د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ په ارزښتونو باندې ځان پوه کړو. راځئ چې موږ تاسې په تطبیق کې له حکومت سره، له مدني فعالیتونو سره، له مدني ټولنو سره، له سیاسي حزبونو سره، له خپل پارلمان او ولسي جرګې، له سنا مجلس سره، له دې ټولو سره یو ځای په ګډه سره موږ تاسې دا څو قواوې را یو ځای سو، کوښښ ورته وکړو چې د ډیموکراسۍ فضا رامنځته کړو. کله چې تاسې واقعا هم د ډیموکراسۍ د فضا شاهدان اوسېږي، البته د اسلام په رڼا کې په افغانستان کې، نو بیا به تاسې هلته د ولسواکۍ په خوند باندې پوه شئ، هلته به حکومت ځان مسؤول هم احساسوي، هلته به ستاسو هغه استازي چې پارلمان او سنا مجلس ته مو لیږلي دي هغوی به هره ورځ په دې ویره کې وي چې که چیرې زه د ولس غږ پورته نه کړم نو سبا ما ته رایه نه راکوي. مثلا دا اوس تاسې وګورئ تقریبا 90% نه پورته ستاسې ټول استازي په پارلمان او په سنا کې ناکام دي. یو بل ملګری په اخر کې ویلی چې دا اسلامي حکومت موجود ده، نو دې ته څه اړتیا ده؟ موږ تاسې کولای سو په اسلامي حکومت کې ډیموکراسي ولرو. ما مخکې هم درته ویلی چې اسلامي حکومت خپله د ورورولۍ له فضا، د ولسواکۍ له فضا څخه جوړ ده. فرق یې دومره ده چې په هغه کې بیعت کیږي او موږ تاسې دلته په ټاکنو باندې یا د ولسواکۍ په فضا کې د خلکو پرای باندې یو مشر ټاکو مهرباني وکړئ ترمنځ.
بله زما ورسې پښتن دادا په دې سره د خبرونې لمن هم راټولو، هغه دا چې د بریال صاحب نوم دا پښتن وکړه چې ځوانان د دموکراتۍ په بنسټیز کولو کې څه رول لري او څه باید وکړي په دې برخه کې.
لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، ځوانان کولای شي چې د خلکو سره د حکومت اړیکې نږدې کړي، خلک په دې باندې پوه کړي چې هغه استازي چې تاسو ټاکلي دي په پارلمان کې دي، د سنا په مجلس کې دي، هغوی تاسو ته مسؤل دي، تاسو ته جواب دي، تاسو ته باید جواب درکړي او تاسو خپل حقوق د هغوی له لارې نه له حکومت څخه وغواړی. که چیرې دغه اصول مراد سي او دغه اساسات یې ورې پاخه سي، د دې تر څنګ ځوانان کولای شي چې په سیاسي حزبونو کې، په مدني فعالیتونو کې، په حکومت کې او په میډیا کې، خاصتا د میډیا برخه هم ډیره مهمه ده، په دې برخه کې ځوانان کولای شي چې د دیموکراسۍ د بنسټیز کولو لپاره یا د نهادي نه کولو لپاره دوی په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي، دوی کولای شي چې ځینې برنامې په نظر کې ونیسي تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې ولسواکي یا دیموکراسي یعنی څه، تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې مثلا ستاسو حقوق پر حکومت باندې کوم دي او د حکومت حقوق پر تاسو باندې کوم دي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي او ولس په دې باندې پوه کړي چې د وطن په مقابل کې تاسو کوم مسؤلیتونه لرئ او ها وطن تاسو ته څه درکوي یا په حکومت تاسو ته څه درکوي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تاسو باید مالیات ورکړیا او حکومت په دې باندې مسؤل وګڼل شي چې هغه مالیات چې تاسو ته ولس درکوي د هغه په مقابل کې ته باید ورته ولس ته خدمات وړاندې کړي، نه دا چې یو څو نفر اغله سیاسيون یا وزیران یا نور حکومتي چارواکي دا د حکومت مالیات راټولوي او په خپل جیبونه کې اچوي او دوی ځان ته پیمانه جوړوي او ولته ولس لوګي مړ کیږي. نو که په دغه ارزښتونو کې د ځوانانو رول مونږ تاسو ووینو او دوی فعال رول ولوبوي، فکر کوم چې د دیموکراسۍ په بنسټیز کولو کې به لوی رول ادا کړي، هغه رول به ادا کړي په برخه کې.
بل یعنی په ټوله کې رول اغیزمن او مهم دی. بل
ډیر زیات خو یو خبره مهمه ده چې د لپاره کچېرې حکومت یا مدني فعالیتونه او ټولنې او سیاسي حزبونه یو منظم پروګرام جوړ کړي، ځکه کله کله داسې کېږي چې موږ تاسو کوم منظمه برنامه ونه لرو، د یو څه لپاره منظم پلان ونه لرو، نو بیا د دې لپاره چې موږ کامیابی ته ورسیږو موږ لا هم ناکامیږو. لکه اوس چې موږ تاسو په 14 کلونو کې وینو راوړې مو ډیموکراسي ده خو دومره ناکامه ده چې خلک غریبان په دې باندې خبر هم نه دي چې دا اوس ډیموکراسي ده که نه ده، خو بس ډیموکراسي ته کنځاوي کوي، یعنی ښکنځي. او که چیرې موږ تاسو په واقعي ډول سره ډیموکراسي تطبیق کړو، د خلکو حقوق پکې مراعات شي، د ورورولۍ فضا رامنځته شي، بیا ډیموکراسي کې مشکل نشته. مشکل تر نن ورځې پورې د 14 کلونو کې په حکومت کې ده، مشکل په مدني فعالیتونو کې ده چې پروژې سوي دي ډېرې متاسفانه، مشکل په سیاسي حزبونو کې ده چې ډېر انحصاري دي، مشکل په د ولس کې حتی ده چې غږ نه اوچتوي. د موږ تاسو ولس باندې چې هر څه کوي باور وکړه چې 20,000 دانن ته ووژنې، د تا د یو کلی کې مثلا 15 کوره ته نفر ور ووژنه دوی غږ نه اوچتوي. نو که چیرې موږ تاسو د خپل حق غوښتلو لپاره غږ نه سو اوچتولی، نو دومره بیا کله د موږ تاسو لوسه کېږي چې موږ د ډیموکراسۍ په اصولو باندې ځان پوه کړو یا یو ځای ته لږ تکلیف وباسلو، نورو ځوانانو مشرانو سره یو ځای سو، هلته چې مثلا د ډیموکراسۍ په اصولو باندې خلک غږیږي او موږ ته عامه پوهاوی کوي. نو دغه ډیره مهمه خبره ده چې موږ تاسو خلک وجدانونه راویښ کړي او دوی د خپل حق غوښتلو لپاره دغه یو ځواک په ځان کې پیدا کړي چې په دیموکراتیکه فضا کې هغه خپل حق غواړي، نه د حکومت ډاریږي، نه د مدني فعالیتونو نه ډاریږي، نه د سیاسي حزبونو نه ډاریږي. کېدای شي موږ تاسو به 15-20 نفره یا مثلا 1000 نفره قرباني کړو، یعنی دوی به خپل ژوند حتی په دې مبارزو کې له لاسه ورکړي، ولې له هغه نه وروسته خو به د اقل دا قرباني موږ ورکړې وي چې یو نتیجه خو ورکړه. لکه موږ تاسو په افغانستان کې مثلا جهاد وکړو، جهاد د الهي کلمت الله په خاطر باندې کیږي، نو موږ تاسو جهاد وکړو او جهاد نه وروسته مو هر څه خراب کړه، خلک ټول خفه په دې باندې وو چې جهاد چې کیږي باید نتیجه ورکړي، لمونږ تاسو نه نتیجه ورکه سو. په دې شکل د دیموکراسۍ د رامنځته کولو لپاره یا د دې د تطبیقولو لپاره یا د دې د دوامدار ساتلو لپاره موږ تاسو باید منظمه مبارزه.
ډیر ډیر مننه ښاغلی همدرد. قدر من اوریدونکو، د دې سره زموږ د دیونې د دې ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. خپل درنو ملمنو هر یو ښاغلی عبدالله همدرد چې په سټوډیو کې را سره تر اوسه پات شو، تاسو پښتنو ته هم ځوابونه ویل مننه کوو، او دغه شان د افغان خبریال اباسین بریال نه هم مننه چې د خبرونې په لومړۍ برخه کې د تلیفون په کرخه را سره وو. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې د تلیفون په کرخه را سره وي، خپل نظرونه مو شریک کړل، او دغه شان له درنو ملمنو مو پښتنې مطرح کړي. تاسو باید وایم وایم چې د ځوان فکر خبرونه د هری سه شنبه پورې د ماسپخین له 2 نه تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي او بیلابل موضوعات د ځوانانو په برخه کې تعقیبوي. پراتون کې اوس سات کې به تر خبرونو ورسته د فکر نو په نوم خبرونه د زما د همکار سید نور الله شایان سره مخته یوسي او اوس هغه ساسي اجازه غواړم د خدای په امان.